سلام جوړ په خیر. په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هر کله کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستن هم دوام لري. د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبب د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیوال ټولنی وغوښتل چې لسیل زپلی پاکستان سره د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي. شهباز شریف نن جمعه د پاکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې سرمشریز ته په وینا کې همدارس د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادېدو وختنه وکړه. ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سولې تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښته شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوری کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر ننویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. روانی اونۍ د سشنبه پورز د سپتمبر په 14 د دوړو خو ترمنځ جګړه ونخته، خو وروسته د بیلابیل هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډل نن د آسیا تر شل کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له مان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
افغانستان د ارزښتمنې په اړه څومره پوهیږي؟ دغه ارزښتمنې په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به د افغانستان لپاره څه وي؟ د دې کنګل شو ارزښتمنې په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې خبرونه کې لرو. بل پلو بیا خلک شکایت کوي چې د بیوزلۍ له کبله نشي کولای چې د دولت مالیه پرې کړي.
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوالاړ شو.
نور مطالب هم درته نورو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرې محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د خبرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په یو ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خبره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په خوا جمهور رئیس حامد کرزی په پنچر کې د جګړې لخکېلو خواو د خبر غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه بیا دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي سحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د سحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنجشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجني. دغه سازمان ویلي په دې ونی کې افغانستان د بی عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې او ویرون کې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو لمخې دغه ډول کړنې منه ګرځول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت وایي نت پرایس د پنځشنبې ورځې ناوخته په وی خبري ناسته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرایس ته هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ څه وکړ چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړ کې ځواب نه کړی. له بل خوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وی اعلامیه کې په پنځیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. خغلی کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې جګړه د حل لار نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کینی. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمينه برابر کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ خبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنځیر کې د ملي مقاومت وسلوال اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه خي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان درزشتمنې په اړه څومره په هیګي د غشتمنې په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زموږ د همکار دی راپورټ وغوښی.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارډ ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزی بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بلدي وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکو په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایې ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پرختې برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او پټوله کې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي لري او دغه لاسرسي اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولای شي په اوږدمهال کې د دې پیسو استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولای له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکای چارواکو ویلي چې دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازي او د غراز د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د افغانستان 2 میلیارډ ډالر په دوو برخو تقسیم کړ. د هغه د فرمان لمخې 3.5 میلیارډ ډالر به د افغانستان خلکو د بشری مرستو لپاره مصرف شي او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیخه قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یو سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرشه د ورستی نشټې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وشل کېدو پر مسالې اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبه په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړ کړي او کله چې د دوی ځواکونو د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پر ډزې وکړي چې لکبلې مرجوب لور واوشتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پانه کې همدارس ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړي او شای پاکستانی لوري ته هم مرجوب لا اوشتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوه. تر دې وړاندې هم د دوه خواو ترمنځ په پوله کې د پوسټو د جوړیدو پر سر نښتی شوې دي. د پاکستان پوسټ د سه شنبه په ورځ ویلی وو د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع په خرلاچی سیمه کې د افغانستان له لوري ترهګرو ډزې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وای د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دی یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصول له مخې باید ډیورن کرښه ته نږدې پوسټ او پوزیټو کې جوړ نشي، خو پاکستانی ځواکونه هڅه کوي چې کرښه ته نږدې پوسټ جوړ کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګری ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اثر په افغانستان کې نشته. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربی اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په محل د افغان لوبډلې پر چلند خوشینی ښکاره کړی دی. د سپتمبر په ومه د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه محل جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستانی سیال آصف وسوساو او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکرانیز وکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرتنیولې سیمه کې ډلې یې قبر منډلې دی. په دغه قبر کې نږدې 4.5 مړی یو ځای ښخ شوې دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د جنگي جنایت تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې وره.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمه د ایزیوم د برتنیول شهر په څنډه کې یو ډلې قبر موندل چې د 4.7 تنو مړی پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم شهر چې په خارکیف کې لوجستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسی پوځیان تښتیدل دي. روسی پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پریشي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم شهر له نیولو وروسته په دغه شهر کې ډلې قبرونه موندل دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټون کې سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایله لري. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه خبرګون نه دی ښولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډلیزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنگي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم شار او نورو بیرته نیول شو یو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یوه ویډیوي وینا کې وویل روسیا باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیې تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنگي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د ورستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسی پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه درته راپور روسته خبرونه کړو. اوس باور شو روزګان ته په روزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره مرسته شوې ده. مسؤلان وایي په دغه مرستو کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې سای مواد ورکول کیږي او لپاتی 3201 نوې کسانو سره به د خوراکي توکو مرسته وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې تر لاسه کړې دي خوخدي او وایي چې باید له دوی سره نوري مرستې هم وشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خړو د نړیوال سازمان لوري یا د مرستي چې د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسه د ویش پروسه پر غاړه اخیستي د ورزګان په دهراوت او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ورستي تحولاتو لامل به زایسي وي او د غراز او چکالی زپلی وي. د غمرستي دیو برخه لري چې په ځین سیمو کې خلکو ته د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځین سیمو کې بیا په وړیا توګه ورکول کیږي. د ورزګان ولایت د والی ویا نسان الله حماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کلی او بیرغونې ریاست تر چتر لاندې د کیارو موسیله خاصخه د ورزګان ولایت په خاص ورزګان ولسوالۍ کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکوي. نموړی وای د 860 کسان د یادی ولسوالۍ په بیلابیل سیمو کې د سړکونو د بیا رغونی او د وګو د کانالونو د جوړیدو په برخه کې کار کوي.
ځکه ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې 860 نفر ته کار زمينه برابر کړه چې دغه جمله څخه 203 کسان د شنه کوتل د سیمې سړک د کار لپاره، 113 کسان د کرلغو د سړک د کار لپاره، 29 کسان د قدم شالې د کانال لپاره، 269 کسان د شیخ سفلا د کانال لپاره سب شول چې د نوموړي موسسه لخوا به د کار په مقابل کې به د غذایی مواد ورکړل شي.
په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام لوري 3209 کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسي په وړیا توګه ورکول کیږي. د ولایت مقام ویان حسن الله حماس په دیار ازادي راډیو ته ویل چې په غمرستو کې بهري کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیټر غوړی، 5 کیلو دال او د ماشومانو د سوی تغذیه مواد او د غراز یو شمیر نور خوراکي توکي ورکول کیږي.
د روزګان ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې 3301 نوې کورنۍ ته د خوړو نړیوال پروګرام له لوري مرسته وغوښتل شوه چې یاد مرسته کې 50 کیلو وړه، 15 لیټر غوړی، 6 کیلو دال او نور د ماشومانو تغذیه مواد شامل وو.
په ورته وخت کې بیا غو کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوشاله دي او د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. محمد ولی چې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري.
دا زموږ خلک ولس داسې بدلی و چې زما په علاقه سیمه کې د سهار او ماښام د خپل نیم دغه ولس ما یو بلی کار نه کوي. بیا موږ د دوی صدا غوښتنه ده چې بیا موږ ته تیر وخت هم داسې مرستې آماده کړي، داسې مرستې راسره وي. تر زه په سیوی کوم ځای لرو چې ما لرو سرایلو مو چرسیوی سرایلو مو نرسیوی در بدل.
دا یادونه ورده چې وازی ورزګان نه بلکې په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چې بشری مرسته زیات اړتیا لري.
و موریدل چې پورزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څبان دي څلور زر کسانو سره د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. مسؤلینو ویلي و چې په دغه مرستو کې به 800 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکول کیږي او لپاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکي مرستې وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ورته رسیدلی وي دوی هم د خوخو او د خوخي احساس کولو وربشو د اورزګان نه باور شو کابل ته په کابل کې په داسې حال کې چې یو شمیر خاریان وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د جایداتونو له خوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژره تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پورونه پړوړي کورونو تا ایجل بلګلې خو په خبرې پړولې تجارتي او صنعتي زینون به مهر لاکشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
تیر ورځ ماته سلام راغله ده چې باید تاویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی ده چې باید مالیه تاویل شي، د موټرو تاویل شي، د کور تاویل شي.
نه وړي د امنیتي ستونزو لامل په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکو دی وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پر پاتې دي، نه زر افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت ساده. تاسو څه شی کړی په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکلې د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
او سنه حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامګړو ته فکر نه ده چې عامګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه لام دي لري پوره کوي. د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جال باسو چې دوی ته د احوال ورکړي، دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونو چې موجود دي په ښار کې، دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکو ورکوو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کیږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدماتو کې د لارو کوڅو جوړول او برسول او نور خاري خدماتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل خاريانه مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځنګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې دی او بوتې ډاند او بندیدلو لامل په وار وار شکایتونه کړي دي. خاغلی بارکز ویل د نشي ویلې چې د وکور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د په خبره زای او د کور لویوالی او کوچنیوالی ته په کتلو فرق کوي. کابل خاريان وایي دوی د خپل کورونو د صفایي لوار کړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری زیاته شوی او خلک په لوی کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشکوله په کم وخت کې دا کار تر سره کړی. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالي غوړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي نور وخت نشي ورکولای، ځکه ان لاس کلن پوروړي هم لري. په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال تر سره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د هیواد شمال کندوز ته ورشو. په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا په کندوز کې د چرګانو څه باندې 600 فارمونه موجود وو او زرګونو کسانو ته پکې د کار روزګار بوختیا برابر شوی وه، خو د اقتصادي ستونزو او بازار نشټوالي له امله لسګونه فارمونه تړل شوي او کارګران بې روزګاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په خوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به یې د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډیو ته وویل،
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو مونږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلي دي، ډېر ښه کار وکړو. د حکومت کې چې دا خلل متضرر سو اوسې نشي کولای چې کار وکړي، زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې یو بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورسه او غټ بم کدام د حکومت سره مو قراردادونه ورزه کوم، همدارنګه ملت هم کوو سنا څه خو اوس یاګانه علت دا راځي چې موږ په وطن کې کاروبارونه ډیر کم دي، ضعیف دي.
د دوی د خبرو له مخې د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاری او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي،
په دغه اساس منه زه غواړم اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند کړي چې داخل کې د سیسما غوندې په صلاح او شرکتونه دي، دا خپل شرکتونه د لارې ارتوام افغانستان خپل تولید ولري، د ایران هغه بند غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي، دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نومړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختی ورکو، اوس کارونه ډیر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه موزي او خرڅیږي نه، یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ را خوسته ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای چې ډیر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسیدنه وشي.
حدود د 1500 فارمونه موږ د مقداری فعال لرو او ښه ستاندر باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیدات ته ضربه رسوي، د هغه بندول هغه بیا د مشرانو کار ده. موږ دا خبره غوسره کړي، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
حق مریم له پکتیا ریوب ولسوالۍ نه دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته وایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او دې ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باور کیږي. دا د دوی حکومت والی ته زیان رسوي، باید د رسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کیږي د ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ، هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي، هغه هومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو، هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د دې خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور دې مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري، دا یو دوی داسې یو سیاسي کړې ده. د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده، هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي، دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نو دا یو ناسم ادعا ده او پاکستان غواړي چې داسې ادعاو سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده دغسې ادعاو سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعګانو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوې ده ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر 13 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوې ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه اتریش دری نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سیلزپلې پاکستان سره د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مرستي وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښتې شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوری کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لکه تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن ویل له آذربایجان سره اوربند دوام کړی او د روسیې ورزو لشخړ ورسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ نمړی لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لوو کلونو وروسته په نومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګډ نور هیوادونو د کرکټ ټیمونه د ناامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نتلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې خوندزیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلام کوم د راډیو ته، د بلوچستان د مسلم باد سنغفار سمر بارانو ډیر متضرر کړي یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې دا سره سوالی ده چې د سرپناه شی نه لري. نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په داره یو موسم ښوونکي دفترونه وینا هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې مې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ودي اوس هم بېرته دی لږ لږ سره جوړې کړې دي. خو هغه د دغه نه دي سړی دي ګزاره پکښې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راپیل شېږي. په درې څلور سوه کورو کښې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي کله موږ د خپر لار ګرځي هغه نو ولاو ادم
روره کوټو لسوالۍ نه خبرې کوم. دغه کوټو لسوالۍ سره تقریبا په یو کیلومیټر کښې پراته یو. څومره مرستې چې را ځي موږ کښې بېخي نا خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبان مشرانو ته دا هیله لرو چې د میوند د ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله ځغستاوې او ستړیاوي وو ستړیاوي او ځغستاوي ولوټه کول د دې په سر باندې د دا خلکو وړله اوس سیاشا وجه. زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ایتان الله غیرات الله څخه ولیکم. زه غواړم چې یو عادل شریف د عمر صلی الله علیه وسلم ته څه وړاندې کړم. عمر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا لاهو لعب ای دنیا چې زه لاهو لعب ده. زموږ تاسو ته پکار ده چې پیسې دونه ټینګې نه کړو ځکه چې خوار و غریب ډېر زموږ په ملک کښې پیدا کېږي. چې استادۍ داسې استادۍ دي باید مسکینانو سره مرسته وکړو. دا دنیا د پیرانو د امان ده هغه ډېر د ټولوله په کار نه ده باید د مسکینانو لاسنیوی وشي. السلام علیکم خیر په امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولسوالۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زه وایم چې د تنعي ولسوالۍ په وزنتون بدله شوې ده. ورځ یو دوه درې جنازې د تنعي ولسوالۍ نه ایستل کېږي. د خدای لپاره وکړې د خیر مسلمانان دي تاسو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه د هلمند ولایت څخه دغه پیغام ته استفریږم. زه نن نه شم ذکر کولی د امنیتي دلایلو له امله. زموږ وروره دلته زیاده د عوامو ده دا د هلمند په ولایت کښې. مځکه وروره یو دولتي مځکه ده. موږ دا لس کاله کېږي چې دلته اباده کړې ده. نو دلته باندې اوسېدلو نړوله ښاروالۍ بیا را ته نړۍ یا جبل وبانې دغسې یو شخصي سړی کښې را څه ویلي چې دلته ما دا دیوال یې وخوالی وو دلته زوړ دیوال دي شهیدان یې را ایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامځکه ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړي چې دغه مځکه موږ دنده رانیولې ده دا د دغه سړي شاخوا ده. اسناد یې را کړي دي شان یې را کړي دي دیوه یا اسنادو ته اعتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کښې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته. چا پیسې واسطه درلوده دغه کار کېږي ما ته موږ ته د تېر جمهوریت د کسانو په سترګې کتل کېږي. زموږ غږ نه اورېده کېږي. هره ورځ مې ورور بندې کوي او ځي حکومندانۍ ته جایي. دا څه عدالت چې ده د هلمند د قاضي پوښتنه وکړه ده دغه شیخ حیبت الله خوند تر غوږو پورې خو دا زموږ خبره ورسوي او هیله کوو چې په بار بار موږ دغه پیغام نشر کړي چې دا مشران یې ته خبر شي. وروره په قضا باندې وروره په دلایلو باندې مې ملامت کړي دي دا نه مني او زه ولاته امر وکړي چې دا یو وباسي د سه پتراج مې مصرف کړی دي. اوه لکه اته لکه مې په مځکه مصرف کړي دي. یوه لار نه را سره وړي نه درته وایي چې یا مصرف در کوم یا ته ووزه در سره هر څه بیا به وروسته ته دفع کړم چې زه در سره ووتم. خو ما هر څه بله بایله لپاره دعوت څه معنا لري وروره. دغه زما پیغام در د مشرانو ورسوي داسې رقم حال دي څه عدالت یا عدالت دا رقم په واسطه وو په پیسه چا څه وو ودرلو د دغه کار مخته کېږي. موږ به د تېرو ځلو دغو څخه دا رقم ستړي وو وروره دا تر هغو بتره دي.
السلام علیکم. خوست تاسو ته په تماس کښې یم. د خوست
تجنپان ریاست کے چکنے تجنپان بترنے کی گی دلتا نفس کے گی کہ سہولت جور کی مشکل جادئی لکس افغانستان انقلابوں نے جیس دیر سوال چاہے دو تجے تجنپان چاہے دری چاہے کم اصلی و سوال شدہ جہاں اصلی دیمانو مالا دا پاسپورٹ انتا سلسوئی آغا ندر تا بترنے کی یعنی نه برسمی که ات هوی مسئله درسمی کومه یعنی مشکلی جدی است خصوص ولایت نه متماس کنند زلا باید داغ حکومت جدی تو وجودی که شخص کوتا مشکلات جدی نیستی
سوالی پیغام فتوی که ماشین داره پیغام پریزم شد نوشته شما نزد فول سوالی که او در تلفن خدان است با مرکز کیه دیشب ازی دیرو دوستم علاقی دیه چرا خبر نداره سر کاری یوا مثلا سمبا مدرلوغ دل آغا بدا جنگو کی خراب تا یخی دغا سمبا نلرو مزمز آخایت استاچی لوزارت پر یا لکم دا شرکت سر دا خبر از مشریت تی او دا از مزد سمبیر دا موبایل دا غم وخری را تا دیر می ربانی بمی دا یو از مزد یو جدی گفتان دا شمزو دا ولسوالی دا مرکز سمبا ناست دا ولسوالی دا مرکز
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلی نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا ټول اوریدونکو ته بعد د سلامو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست دی چې روغ زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځې سیمې چې کمی دي کنه دغه بیخي نیټ بیخي صفر کې ضربېږي نه د خبرو لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله ګور دې زیات کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي ورته ته شوقین خړې زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولایت نه هي او لکو په ګروپو پوری خلکو ټلیفون خستي خو دا بس بختانه چې دلته کار نه کوي ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لا شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي چې سره کم سره کوم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي غږیږي د تر ورځې خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي ا د ټکور سقوط دي سقوط دي صفر کې ضربېږي هیڅ کار نه کوي د ځنې د تور وستان هم د سر سپین شو لوم درنګ د ځان عمر په ځاړو بدل شو او د دې ټلیفون د لاس موږ کله وی موړی ته جوړ شو کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه غم د شکارو کې کنه چې دغه موړی په بودريږي او چې موړی په ورونه درېږي او کله پام دی نو د فکر وی یا د بل تر څخه پام یا نظر خو نو کاغذ دګي مور نه راخته وتی د چت نه راخته وتی کی دی شي چې په ژوند د لاس اور کې دا شي خاطر د حکیل پین د خاطر د انټرنیټ او د وایس خبرو د لپاره زمونږ دولت ته د درخواست چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډیر تر باندې پاتې دي او بزګه یو ټلیفون پاتې دي چې بزان پیږي چې دام د لاس اور کونه لا دې زمونږ په حال رحم کې الله پاک زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو الله پاکي دله انتغه تکلیف زم ختم کې الله پاکي به خوشاله بدل کی د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان یې د لالکوري ولسوالۍ ساحو یو مې وینې شته خو ته قران دوره بالکل څه نه مواد ورکې نو څه پښتنه کوي او بالکل نه اوسه پورې موږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کوي دا چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه نه څه سره یو کړه نه څه پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې زه غوښمه خبري واوري په دې تصمیم نشو دغه دواړه خبري بند تصمیم نیول شو دغه ستونزې نه خلک خلاص شي او دغه کوم تکلیف چې ما خاموش دي دا په خوشاله بدل شي وسلام ګل دین تنروال
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زاید خان خیل د غزنی ولایت کربا غل سوالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وسو ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په خلالیانو د شاباسي افرین دی باندې پاکستان د ډیر شټکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو خدای غریبان نو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شی بریا له خوشاله وسی الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریا لای ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوه سلام خوښ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چېرته نه بیا د روزګان پرې لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي باید زمونږ لاري پنشي او دوام پیغام دا دی چې باید زیات څه ژر زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمس الله شمشاه روزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل مې لکه نیولې ګوره داس خبره د لوجین صاحب وای په دوه ګوتل مر نه پټیږ کنه په پښتو کې متل دی موږ په یش پراخ باندې حقایق باندې ستګي اڅ کله نه کې بوته وصل کاله حقیقت ته خبرې به عبادت سره خبره حقیقت ګوره عبارت روې داس و کې مثلا ولس نه ګرمې وس د چې اجازه نه کوي ته په ما سبا قسم باور وکړه ما په خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د دې دوا په څه چې اوس مثلا د خپل بچا خپل کور ته لیس په خپل کور کې خپل درس ته وام په خپل کور کې درس غي مورت وای غي زور ته غي مسایت ورسره په هغه په کم په یو ټکو ټکال زره ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کال وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه د پنتونو ته وجاسه په دولت سوالي کې وجاسه په مرکز کې وجاسه په مرکز کې مرځ پنځه کال ته کار کې مرځل ته جون کو دا شل کال مکه ولس ګرم ولس د خپل دغه سره د غیر لیکل په خپل سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي خپل بچان ته اجازه نه کوي کې امارات چیرې غواړي مثلا